علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز نوري اس نوري هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لندۍ یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 10 ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 10 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون څه باندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانیستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د مې میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هېواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سنهوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خته شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښ لپاره په ګډه کار وکړي. هغه زیاته کړه پاکستان او افغانستان د چین د اوږدې موږدې دوستان او داسې ګاونډیان دي چې له یو بل څخه ځان نشي بېلولی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړ کېج د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي کچېرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې له خوا جګړه روانه ده د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې کچېرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلي دي.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پر دی موضوع حکرا شوی ده او اعلان کرای چی ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی همداراز لناری والی طولنی او گوانده یو حیوادو نسخه یو لرغختن مطرح شوی دی
په دې اړه بچه آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو. ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوي او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
په داسې شرایطو کې چې نن کې د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي.
په جرمني کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوي افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هېواد کې په ډېرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هېڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمېنه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د زوږ خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه ګډ دریس تر رسیدلې دي. دغو جریانونو مشران او غړو چې ډېرې د ړنګ شوی جمهوریت زړې څېرې د پرون په یو آنلاین ناسته کې یو ګډ اعلان خبره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یو روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډېر هله من ندی. نور جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یو آنلاین ناسته کې راټول او د یو ګډ اعلانې په خبرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر د راتلونکي په اړه خپل دریځونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خبره شوې اعلامیې کې چې یو نسخه یې ازادي راډیو سره هم شریکه شوې، د روان نورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکرات او هوکړې لالارې د ملي حاکمیت بیرته یاد د ولسی او مشروع نظام د ټینګښت لاره، د بشري حقوقو تضمین او له تبعیض سره مبارزه او د دغه مرستو د شفافیت او اغیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوی دی. د سولې او عدالت د ملي حرکت استازي محمد اسف صدیقی چې په دې آنلاین ناسته کې ګډون درلود، د سې شمې پورز د دسمبر په 9مه ازادي راډیو ته وویل په اعلامیه کې یاد شوی غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تضمین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانیو ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د اجتماعي ساتنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاره د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نوموړي وویل چې گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري او له همدې امله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګه نړیواله ټولنه له دې جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډېر لنډ وخت کې اصلاح شي او یا به لخپل سنی آدرسه په بشپړ ډول لمنځه ولاړ شي. کومش ډېر د دې پلوي یو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنی لري چې له 30 میلیون افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونی ده. پایله کې به هغوی اړ شي چې په شاشي او یا د خلکو غوښتنې ومني.
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزی، معصوم ستانکزی او د تیر جمهوری نظام یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړو. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دې ناستې د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن در باره از این که حکومت
پر دی موضوع حکره شویده او اعلان کرده چه ده طالبان و حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی همداراز لناری والی طولنی او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغختنی مطرح شویده او پر طالبانو همغاق شوی چه ده ده دره یو سیاسی جریانو نغختنی چه ده همغاقی اعلان کرده پورا کلی
همزدائی کردن باید برآورده شوه.
یو شمیر مدنی فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوې اعلامیه کې پرې ټینګار شوی بې له شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډېر هیله مند نه دی.
از هر کدام از این تشکلها شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسی افغانستان میبینیم.
په هر یو دغه تشکیل کې بېلابېل سیاسي لیدلوري وینئ. ځینې د مرکز نظام پلویان دی، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په غوښتنې دا سیري ازمایل شوي بللې او ټینګار یې کړی چې له افغانستان بهر د طالبانو د استازو له حضور هر ډول ناسا د غهواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او دا کوي چې د ښځو په ګډونې د ټولو بشري حقونه د شریعت لمخې خوندي کړي. طالبانو د 1400 مدیس کال په اوړي کې په افغانستان کې بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي رو مدنی فعالانو او مترزو خوځو ناسته جوړه شو چې پکې پر داس یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډه ولري.
و موردل چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریسته رسېدلی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشرانو او استازو پرون په انلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څرګندونې وکړې. د دې مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه خغلې نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
انصاری صاحب، په راپور کې مو د همدغه یو غورزنګ د استازي څرګندونې هم واورېدې چې کچیرې د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي، نو کېدای شي چې د دوی دغه دریز بریالی شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال باید دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي؟
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی، ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمې پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرایم ترسره کړي، کوم اخلاقي، سیاسي او ټولنیز ناکردي ترسره کړي، او هم یې د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه یې ټولنې ته پیښ کړي دي، دا د تاریخ په پاڼو کې هم ذکر دي. د افغانستان د خلکو پر اذهانو، افکارو او زړونو هم نقش دي. په افغانستان کې دننه څه چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري چيري نور زاین لري کدوی زای درلوده افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وي او دوی په نړۍ کې زای درلوده په حق وو لو یو نړیوال خبرونه یا